السلام عليكم. دا ماسپخین دوه بچی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته راغلم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یولس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتی چارواکي خبرداری ورکوي چې که موسی کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډیر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلي دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستاني استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل: د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړې لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابطه ملي کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وای چې د دې ولایت موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د موسی کلا امنیت قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه که امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل ورته راپورونه وای چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش یو کس وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساسه بللی دي. افغان چارواکو تایید کړه چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چار وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر د افغانستان د کورنۍ چار د وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چار د وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چار وزیران به له تروریزم سره او نشه یي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفي الله مجیددي نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریالزما اعلان شول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلي مجیددي زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بېطرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی شي د استنام محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بار وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وشلې دي. دغو چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بلور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان په امریکا کې دغه خبره شوی راپور د چیرنی امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي شهر کې یو کمپنۍ هر کال د جالي اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویبپاڼو جالي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پانتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمیر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوټ نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یو خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کارونو پښیمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدر اعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویل چې په استرالیا کې ډیره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان دي شیعه ملیشه واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult especially in Anbar.
موش پوهیږو چې جګړه وژده په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې او په دې شک نشته چې دا یو ماتیو خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیا ملیشه د مهال د حبانیه په نوم پوځي اډی کې دي چې لاره مادي شل کیلومتر لري پراته ده. نو موړي ویلی چې درې سره ملیشه سرتیری بل دایښت څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي خو بل خو د دایښت اعلامیه وایي شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لاره مادي څخه د الخالدیه په نوم شارګوټي ترڅنډو پرمختګ کړي. دا سیمه د حبانیه پوځي اډی ته چیرته چې شیا ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوې راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې وخت پل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنې اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوی دی چې تجاوز شوی، د بکارت آزموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسګرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهیچی وای جنسی تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوی او په دې کې له ورته اصول استفاده کیږي چې بیا یې عامل نه تعقیب شي چې په دې ډول د یو سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چپ اف ام سل اشاریه 15 صپای په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخنده په وجنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروان خبرونه کې دا هم ورې چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حمله حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولای شي. د نورو ریپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی اوري.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده، حتی پیادهروی په مخ کې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې هم زنجیرونه یو شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی و او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسېدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بې صبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 1900 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې و، نیول شوي ټول 1900 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن و، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه دیارلس ورځې وروسته په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترونو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترونو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د 14 کلونو بند جزا اعلان کړه او اتلس نورې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګناه اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي نن د پولیسو له ډلې څخه یوولس کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برأت اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. 28 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28مه نیټه د قرآن سوځونې په تور لومړی د قارجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې دیرش یې ملکیان او 19 نور یې امنیتي منصوبین ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي وي غړي فرخونده زهرا نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره، محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله، مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان دیرش ورځو وخت درلوده، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې شل ورځې وخت ونیو او بالاخره دا پریکړې نن اعلان شوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یوولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړي دي. لکه څرنګه مو چې په رپورټ کې ورېدل، مدني ټولنو او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کیږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. لومړی که دا ووایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکومت غیر عادلانه و، تاسې څه ډول ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې فرخوندي قضیه د افغانستان د امنیت د قواوو په ارتباط کې دغه یو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همدغسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېد چې هلته وسوځول شي او مړ شي، اما هغه هم حق درلود چې هغه چا چې په دې برخه کې جنایت او خیانت یې کړی و باید مجازات شي. اما اساسي قانون متهم ته هم دا صلاحیت ورکړي دي او یا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزما اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي د ګناه دی او په همدې ترتیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې باید ځان نه دفاع وکړي، که نشي کولی باید وکیل دعوا ولري او په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندي د قتل اتهام اچول شوی دی داسې تحریک شوی و چې څارنوال پولیس او حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندي د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی، همداسې د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشئ چې وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې مطلقا ماشوم چې هغه د ګاونډ سره وښکي او هغه هغه مري او په دې ترتیب سره مطلقا
بشر صاحب
اجازه ما ترا که چیز وقت را بکنم باید دست وایم که هر حق چا که حقوق تر خون هم بکیگی باید دقیقه به دفاع بوشی. زیر دست فکر کنم که دقیقه محاکمه حق و مجازات که در خون کجا بکلسی بیدی و قانون سره از با تفر کنید.
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې، دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري، یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي؟
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حکم صادر کړي او هم دا صلاحیت ورکولی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړی شي چې دلته راشي کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت په تحصیل باندې نیول کېږي، زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید په سري صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي، دا هم د قانون سره په ټکر کې راځي.
ډیر زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندي د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د هلمند مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د مساکله امنی قومندان هم ازادي راډیو ته مننه ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمه ووزی. په دې اړه لسیمه زموږ د همکار الیاس دای ریپورت اورو.
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سیمه په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پریږدي او ځانونه د غزاینو څخه لیرې کړي چې د جنگ سیمو ته نږدې دي. د مساکله ولسوالۍ امنیه کمانډان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته منل چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حمله لپاره چمتووالی نیسي. یې ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوی خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي.
بازار ته راغلي د کنجاک په نامه یو ساده دغه بازار باندې حمله وکړي نو ډېر نفر دي، 300 کسان 400 کسان دي، نو داسې کیسه ده ورور. یا موږ امکانات نه لرو ورور، نو دې په مقابل کښې هغه قدر پلان چې هغه ورسره استعمالوو ولسوالي سل په سل کښې په خطر کښې ده ورور. کومک مو ځینې غوښتی دی، نو دې وایي موږ کومک در کوو.
موسی کلا د سنګین او نوزاد ولسوالیو په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. له کله چې په سنګین کې نامنۍ ډېرې سوي دي، په موسی کلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډېرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موسی کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ ځایونو لرې ولاړ شي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی، خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ، خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسی کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و امریدل چې د هلمند امنیتی چارواکی وایي چې که موسی کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي، کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي. دا یوازې موسی کلا نه ده، بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي. په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاریو او تفاهم لیک لاسلیک کړ. دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی. جزیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ISI او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي. دا اقدام تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف تر سفر وروسته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته په پام قدرت ته له رسېدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي. ښاغلي غنی له هنده د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله. د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس بیان د اجمل عبید عابدی پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغسې تفاهم پخوا لا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و. عابدی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه.
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو. د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د یوې ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. وویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې ورستیو کې د یو فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت لمخې حرامې وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
دا سشکاری چې ورستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هیواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي، چې نامنیو دغه هیواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوی محمد قاسم حلیمی د سشنبه پر ورځ لازادی رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې، طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي، ځکه چې د دغو خلکو ډلې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غراس په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و، خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستانی عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستانی عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسین دي، هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی، که وغواړي که ونه غواړي. هغه یې د خپل ځان د نجات خاطر دا فتوا صادر کړي، ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریدا. افغانستان د امریکتي وزارت وې د زیګون پر وخت د مېندو او ماشومانو دمړنې سطح 15 برابر کم شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د دمړنې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوباولې ده. په دې اړه یوسف خان زدران رپورت لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیرېدو په هیواد کې مسون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څوبخانو کلونو په پرتله 15 برابره کم شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو شولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال ناجیه طارق په دې اړه جوړ شو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامه دولت
دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولی او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچا 15 برابره کم شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو لامل د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
زه قابله سپوږمۍ مده خندار
ننګرهار ولایت څخه د قبیلو لپاره یوازې دغه دوه کلنۍ تحصیلات چې دا د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی ترسره کوي، خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه د برابر سوي ترسو دی د قابلیت په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو چرسان چې نن ورځ تر ډیر ضرورت دی دغه یو داسې کورس دایر کې چې هغه قابلیت د دې څخه وکول سي استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیايي او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځنګړو خونځو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلیت لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې د هدف ته ورسیږي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دونی مې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو.
د کابل شهر ابتدایي محکمې د فرخوندي د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. د مشانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې وی امریکایي بي پيلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال نن وژلې دي. د استرالیا صدر اعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غوړې د اسلامي دولت ډلې د جنګیالو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه وي پوځي اډې ته رسیدلي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي.
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د لوړیدلو په اړه اندېښنه وښوده. د دې جرګې وغړي صفی الله هاشمی د سیشمې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزی بانک د رئیس نه مقرریدل ناسم مدیریت او له هیواد نه د ډالرو وستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي. د ډالرو د بیې لوړیدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزې د افغانستان لپاره یو ستونزه یاد کړه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندیښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغاني پر وړاندې لوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سلو ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ د کورنۍ تولیداتو شوالي او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی د سه شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی خپل سلو ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی. د ښاغلي کوکندی په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنۍ تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګرۍ زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ 25 بوله، یو یورو نش په افغانۍ 15 بوله، یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ 15 اتیا بوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 18 بوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 اتیا افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم د عراق د حالاتو رپورت راخلو. عراقی ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي خار د برتنیول لپاره د ایران ملاتړو شی ملشو څخه کار واخلي. خو دې مسلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې د شی ملشو ګډون به په عراق کې فرقي جګړې نورې هم پراخي کړي. یو شمیر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنۍ لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي. د دې مسلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمې برخې جانقا الکوزي وړاندې کوي.
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي خار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقي جګړو خطر لا زیاتوي، خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري. رویترز آژانس وای که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوز هم نه وای دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیو او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسید. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له خودلو ډډه کړې رویترز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې له امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویترز وایي یو شمیر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویترز اژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمیر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینو نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقي شخړې زیاتوي. خو یو شمیر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمیر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي و چې امریکایي پولیس ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسیدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستنګزی د لوبل میدان ورزشې خبرونه او فرشته مرسل درته کور کلی اونیز پروګرام اوروي.
The Lobo, La Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم د لوبو ته راغلی دی او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله. او په ټولو لوبو کې 14 ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم او وتوانی تاجکستان ټیم ته ماته ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رډیو ته ویل دغه تورنمنت په لومړی لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانی شپک سلويخت د 9 په وړاندې تاجکستان ټیم نه هیله کړي. بل لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړای شو د تاجکستان ټیم ته 3 پر 28 ماته ورکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقې پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسولین وایي دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقه دو هم ورسته. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقه کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستې چې د افغانستان د ټیمونو لړل نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازی د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس: افغان ټیم ډیر ښه وځلید، په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پراتک سره خوښ کاری او وای چې په دغه ډول دوستانه سیالي سره د دوی او افغان لوبغاړو ورتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وای چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړي او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبي وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده، کال تر بل ښه دی. په 2000 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو، تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابر شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنی کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل:
احمد بشیر سلمی ما د هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر. تر اوسه چې دی الکان د اقتصادي لګان از یو بل دي، د صحیح اقتصاد لري چې راسي هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي، همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفې برته هغه انرژي سړی خوروز تر لاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وټوانی د چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم تماتي ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتي ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا د یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. څوار لس کسې لوبډله رسول د خپل تمرینات سره کوي. افغان ملي لوبډله په 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات سره کوي چې خپل تمرینات لړۍ پیل کړی ده. او د غي وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم له سکاټلند څخه یو له سکاټلند سره به خپل لومړی څلور ورځې لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړي ټاکلې ده، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نو ځوان لوبغاړي هم پکې موقع ورکړل شوی ده چې دې سره د کرکټ د واده پر مخته کارم دی چې یو ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي شي او راتلونکي به څنګه شي. تر لوبله کې ډېر نو ځوانان په چاسر کې شوی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلوريزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالي وکړي. دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته بیا به ورځي؟
کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی سلو ورځې لوبه چې د سکاټلند سره ترسره کړي، هغه وروسته به خپل هیواد ته راستر شي لوبغاړي او بیا ځلې به هیواد نه دوباره
ایرلند په لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تامل د پاکستان د هتا د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان او مرګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې بدلته څو لوبي کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه کوي افغانستان ته راشي او بلاخره لوبي څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې چې ترڅو د افغانستان ته یو شمېر لوبغاړي دعوت کړو راوي غواړو دلته زمونږ د بیلابیل لوبغاړو سره لوبي ترسره کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هېوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي نو هغوی په ډېر مشکل باندې زړه ښه کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زمونږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤولینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي راشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری دی، یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دوی د پښتونخوا کومه لوبډله چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډلې سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28مه نېټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه. په خار بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 15 موټر عمومي سر نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ نه موږ کوم اسی لاړ شو ماته تاسو په حواله شي.
کاروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي جوړام چې همته شوی لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوریدونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورت څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چي دي. اکثره کسان به چې بازار، روختون یا کوم بل ځای ته تلل نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي. د چ کوم ستونزې د خبرونه په ګډو کې اورو. په پیل کې د غزنی وسنکې رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی سعید په یو خار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سي عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري دغه وسیله دی وسایي ټول خاريانو لپاره ده. یا مریض ورسره په استلال یو کلی چې موټر کې راولي خپل موټر یې دی درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامع ټول د مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې ورور ناروغ روختون تر وستلی وو، د موټر د درول لپاره مناسب ځای نه پیدا کړی. د ځای درول وو چې غلور نه بيولای
کورلا موټر ته لوته ته غلو تخته وو. پرګې نو سره سره درول وو بیر دغه ګوري موټر نست قومندانې امنه د کابل ته مراجعه وکړه. هغه موږ په لټنه کوو او یو مارکیټ والا ته نه دی ورسې ته مارکیټ جوړه لاندې ولې پرګې نه ورګې. دا اوس فعلا تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پرګین ته اجازه نه ورګې. په کابل کې دا نو مشکلات زیاتې چې موټر درول وو جنست کوم ځای کې ستري هغه دکاندار خپل موټر درې مې ما دکان مخه ته موټر درو خدان نه لوي خر کې سودا پکای چې ملي ټکسړې موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا په سیخار ته ځي دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو شپې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسینکو خطاب وایي بیا نو مجبور وي چې موټر ترغه په ټول خار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي.
ستونزه را مخامخ کیږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراول دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې. یاغه مصرف زخت ډیریږي 2 ساعت په سودا وځي نو 2 ساعت سیدا بیرته موټر په دې خار کې ګرځوي تقریبا 15 شپږ لیټر تیل خوري. دا مصرف ډیریږي. پارکینګ نشته بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دا نه وای موټر را سي موږ له کور سره حرکت راو کو سودا کوله د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو و دا جله ګوخه هم ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دا کله سیدای لاړه خپل سودا راو کړ کله شرجی موټر نشته ټول اوزو ته خبر ورکه هغه موټر د غیاو کل کې تر دانه نورک دی پرشګا خواته ګوره الکان دی نه زه پیژن نه ته وایاله موټر ودارو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي برسره موټر هم پامنه خدا غم ټول دولت به توجهی ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي دی وخت نه ده ټیکسی ونی سی خپل پامل باس ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو ته د زمينه دي پارکینګ مسالې سی هغه بازار سره جوړیږي د وځي کې ودرګه دغه دي پارکینګ
د پارکینګ نشټونه یوازې په خار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک لستونځو سره مخ کړي دي فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاب درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطر نشي نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې پلان شي هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانه جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي هغې کې هم زنجیرونه یول شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی سړکونه عمومي سړکونه نیول کیږي زه اوله ورځ ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سړک تیرېدلم موټر په عمومي سړک کې په لنډو ولاړ دي یو نه چې شل پنځه ویشت موټر لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک کدا پارکینګ دی مونږ کومه سی لاړ شو ما ته تاسو په هوا لاړ شئ هر چېرته چې زړو هلته درېږي دا ټول د دولت کار ده پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړکی خو نن خلک پرمختللي دي باید پارکینګ وي د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر ودرېږي لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو هغه چې وخت یې عمومي سړک یې ونیو نو موټر کومه سی لاړ شي خلق کومه سی لاړ شي زمون خرګاړی کومه سی لاړ شي ازګاړی کومه سی لاړ شي موږ ګرانو کې چې تیرېږي سړک په سر موټر درولای زیاتره زمونږ دسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي که نه یې داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر ته وړي د کلي ولي سره موجودیت د پارکینګ ضروریت دی وګورئ د هر ځینې مخ ته ولاړ ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي زلمی مینانه کوي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په غی غاړه کې موټر ولاړی بعضې مغازی دي هیڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي کلرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بو نه شي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والي همدغه چې په نورو ځایونو کې فرض کړئ مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغه چې مشکل سره خلک مخامخ دي سه سره بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده لپاره موټر څکي دا سه مشکلات شته دي ډېر زموږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي ښاروالۍ به دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده دغه زیارت چې دی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودروي او بس سړی چې سودا کوي بیچاره همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکینګ باید جوړ شي ښاروالۍ پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکړي هم ښاروالۍ ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي ځای پیدا شي چې هلته موټر ودروي خاطر جمه به وي سړی او که نه نو دا خاطر جامانه د پچایت بار وکم چې سړک بغاړم پیسې ورکم او نو ما به موټر خطر سره مخامخ
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په خروالی باندې غوسه دی وای دا څه کار نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي مارکیټونه په خپل سر جوړیږي نه څوک د پارکینګ پوښتنه کوي نه هم د نورو ضروري شیانو
فساد شروالی ده د دوی دغه دی پیسو نه یو نه وړه استفاده شوې ده نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده لاس منزله شل منزله نه دی موټر ځای لري نو دا یو نیمګړی کار ده د ښار پوزیشن خراب کړی دی نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بنظمي راځي خلق ته ستونز پیدا کوي خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي د دې توان خو دوی کې نشته چې دا د سر نه رنګ کې بهترین خبره ده چې پس دنه چې آبادی کړی کیږي مطابق د نقشه مطابق د لایحه مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي پارکونه باید ولري
د کابل په نوی ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی د دې ځای د پارکینګ له مسؤل عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دی
د موږ فی منزل پارکینګ چې دا 2000 او 1400 متر مربع ده چې په یو منزل کې تقریبا چې موږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو یو منزل کې تقریبا 50 الا 90 متر راځي دوه منزل کې په دې معنا چې تقریبا 100 متر راځي 190 متر راځي دا چې اوس د موږ مشتریان دلته راځي پیسې ورکوي دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو د سات سر موږ پرچه کړي کې 500 روپۍ خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري ګزاره هم ورسره کوو راسي یو ساعت دپاره موټر ودري خپله سودا وکړي چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي که ساعت نه وي دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا هغوی هم دلته موټر دري نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په ارام ذهن سره دلته چې راسي هلکانو ته د سلو په جای مثال 500 روپۍ 100 روپۍ اته دلته زه خپله ولاړو چې موږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقعیت کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی نو دا ډېر تشکری هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي د هغې نه زیات هم ورکوي
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان له مرستیال محمد یاسین هلال سره شریکه کړه هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي موږ د کمیسون د ویزه د نقشو پارکینګ سل په سل په نظر کې نیسی په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې خورولی کابل اوس خو فعلا مقرره اصلا لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیویتی چې د تقنینی نظر دوی ورکی او دا پاس کله چې دا تخلفات زخمی مقرره پاسی انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي یو پارکینګ نه ده اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام کې نیول شوی دی کله چې دا پاسی انشاءالله دا مشکلات حل کیږي
د خلکو دا خبره چې وای ښاروالۍ خپل مسؤلیت سم نه ده کوي د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي لکه د پارکینګ د نشتون ستونزه له هلال سره یاده کړه هغه په ځواب کې وویل
داسې ده چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل دا مشکل ورسره نه لري هر اداره هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره دا مې یو فساد ده نه شو راډولی دا موضوع اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګېزه او دلیل داس دی چې هغوی پیسې ورکوي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پېښي ستا داسې کسان موږ نه راډو دغه خو دا مقرره چې جوړ شي انشاءالله دا مشکل هم حل کیږي پلانونه لرو چې یو د پخته فروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري پلان لاندې دي چې باید جوړ شي دوام ته مسکن کیدی او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ شي او دغه حل د مشکل خاطر
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پکله خبري شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي
وی خوره شکر سی دا برکونه راغله
او که شکر چې برکونه راغله ته دا زبې جا درو تو کوم کې راوړه راته
دا ددا وښ می راوړه
بس راوړه
می وروا چول ماشين
دا داس شکر وسو چې برکونه راغله سم سو
ګوره ګوره خوره چې وینې
نه 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 سوزم ته وګوره هغه ګرمې دي هیڅ څه ته نه ده
هغه وبې می وخت سی بل می کې خو
جا جا راچو کاجی چې جا خلاص سره ماشین خو سم دی
ها وو ماشین می بیخي جوشو بو می وروا چول یالا
دا څه ته څه وی ما کې پله چایم را
که در مخوند که مال دادی او گرمی چای خوان نکه ای پا ملقل می در تا یخی با در چاگه جور سی دسته در تا راولا
ویم در زمان غم دی خطای ندر که شید جنو که چای خورای که راتا
سلام علیکم
سرای مسی
سرای خیر ویسی فرنگاری دا کوتا سمرا گرما دا ایسی چالان که
ام رخ مل را چنن مطول کرنه ایفتا شروع کردی دا کلی می دی زیر جر رو تو تو کوا ما چم جر خلاص سرا
خزه ریموت چه شو
دا نا دا سرا یا در سرا می ورد دا
سرا که دا ایسی چالان که بابا
از ما استا ایس پاب نورتا چه دا خو مم چالانه کرده وای
نا خو خم ندی کردی دی گرمایی که اتوم که وی گرمیم دا نام پاکا چالان کردی نام غایسی چالان کردی یو خوبم کردی او
خیر رسی چه دا خو دی چالان که چنگشا یخ شمال یران
او سره یا برکونه لاره
ها
برک لارو دا بویلی چی شده
خبره ای میاری بیرون را اوزه
ته ور ما سوګر ته ټول بر کو نه تر دې کوي واز مز بر کتر لیدي
و خزي میتر دود کوي می دې دلې
ته ته وس ول خدای دا وای وس وس دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیان باندې کړي ماشینا باندې کړه دې ایسی مو چالان کړه او دوم باندې کړه دې دا دونه زور طاقت لري
خدای از مز کوي ټول پاتس ول
و ورانداري دا شکر باسه کور ور ونه خستو اوس نو کې نه چې درې ورځې کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کې نه ورته تاسو بي ته ټیک وي دغه دم حال
آزادی رادیو لوونه تر وو